له ولرو و سوه کورنۍ ور سره په خپګان ناشې دي دغه پټه غر ناشې دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غواړئ د څومره سخت درته تمامه سو
هغه سات ساتونه چې تیر شو داسې سخت سات ویلې زرغونه انستیتیوت نه باندې شو داسې مې ورو کتلې نور نو ما به څه ویلې دا خبر مې همدلته پرې خو د تلیفون مې راواخیسته چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده چا نه منله راسره د رئیس صاحب میرمنې ته نورو همکارانو ته تدریسي معاون ته مدیر ته دوی ته مسجونه وکړل دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي سوله نو د ټولو رنګونه داسې و لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولې
رواني اړخ نه دغسې وضعیت چې یو څه ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاذه یم رواني روغتیا مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې څه واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي نو اوس فعلا هغه روحیه مورال انګیزه د هر څه له منځه تللې دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي دا حالتونه چې راځي دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دام راتوای چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوه ډاکټر یاستئ تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به مې هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم مخ مې ورواړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړتیا دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتیا هر چا سره وای او تللی هر چیرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځل مې څوارو کتلې اومیل د ټول زړل ما ورته ول د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا د سیبر په خپل ځان وخندي
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامدار ګوري
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامدار انګیري
بلې هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونو کې ته روحیه ورکي مورال ورکي کله سنجونو کې لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیغام څه غواړی روحیه ورکي مګر امیدوارم چې په خپل روحیو باندې همدومره باور ووسی په دې چې نور هیڅ نه روحیه هیڅ نه باور په چا باندې نه ده پاتې
په اخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې هم د اوس په کور کې نه ولسولې دوی ته یو پیغام کو تاسو ولري دی یو ډاکټر په صفات دی یو استاد په صفات چې په دې برخه کې دوی ته تدریس کاوه
درته ونګیده همدا زحمت لاسو ورنکي اورز به حتما دا ډاله دا خلک دا جاهلی دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زرنه مگر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د خځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې خځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو خځو سره هم مرسته کولای شوی، خو طالبانو د خځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده. اوس چې موږ ترې وهاده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړي. د خځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانځي د وروستي سمستر معسل عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی و، د خپل ټولګیوالو په اکله وایي چې هغه امدې دوه کلونو زده کړو ته مخه کړې و، هغه د وسته هم ور باندې بندې شوی.
کله چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو. یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکولی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لار هم شاګردانو وتړل شو. نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکې ده، مکمل ناهیل کوونکې ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هېڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هېڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، همغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانځي د مسلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تا نه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږو شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه کجل کوي کاله کې، مثلا واده یې نه کړی د ژوند مسؤلیتونه نه نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بیرته د ده بیرته زده کول بیرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دره ته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکت اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل لکه مونږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچ راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاسو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع قابلگی دروازه پی بندشی نو در دومر استقامت به نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر در غالی بیر توا داریگی او بیر توا غرزه ورشی در خودیر سخت ده.
بله داره تو وای چه دی تاسو به نظر ولی در دول چلند افغان خزو او افغان جنو سر کیگی؟
نو در خواه خبر ده چه طول افغانان ذهن که ده، در طول افغانان چه علم لری، در طول افغانان چه در اختیار در اسلام پو مانا پویگی، اگه چه چه اسلام مطالعه کرده، اگه چه قرآن کریم مطالعه کرده، اگه چه چه حدیث مطالعه کرده، در اسلام شروع در اقرا سر شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنې ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چا په مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې مونږ یې په علت پوهېدی، مونږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه ته د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیروی و زوان انرژی و در افغانستان در پرمختگ در پارا، خیر من در اجازه نیه خو، یعنی فرض مثال من اجازه نشوه، نو دا گره خو بده سه دامن شور کواله کتنگ به یک کشور پیشرفت که ایچه در علم دروازه پا مخوه تاری، نو بیا خو اماغ در اسب و در خور خور وقتونه شو چه درس بکنه و، نو یکانه شاید چه یک کشور یو ځای پیشرفت رسوي شي هغه علم ده. نو بس انده هیله مې ده خیر که درې کاله ځای شو، خیر که څلور کاله ځای شي، خو دا د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي او بل چا احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کړو په دې چې مونږ همیش همیش لکه یو چې د نورو کشورو خیرات ته مونږ کینو، د بانک جهاني خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشور و خیرات تکینو. نو بس نام دا هیلم ده چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری پا هر حجاب که پا هر نظام که بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاصی شی.
دینی آلمان دی خدو لپار از دکره چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خود طالبان سره لده چه خپل کرنه دی شریعت مطابق گنی بیا هم دی اسلام دارو کن نمانی. دا خبره دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومو پا برخه که دی مدینه منوری پا اسلامی پانتون که دی ماستری ترکچ از دکره کری که بی.
پا حنفی مذب که با دو سر دو پا مذب بانی باید من خبری اکو. پا حنفی مذب که دا خزو تجارت، دا خزو قضایا، دا خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری. بلا قید و شرط. دو دا هر چانه پا دا بانی خب ویگه چه خزر تعلیم حق لری که نه، خزر داکتری حق لری که نه لری. خو مهمه خبره دا و اساسی خبره دا دا چه دو خپل جهالت و خپل حقاقت چه دو پزلک لری اما غی عقدینی ولیدی او دو غالی چی د خزونه نو سپدی منګم نو پویګو چې دو د خزونه په کم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کم شی بدل غالی چې د خزونه واخلی. ځکه چې انسان په د باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخنیسی نو یوازینه شې چې منګ ویل شو دا دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځینې چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کېدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کېدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړی چې تعجب بولو. ایمانان در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریضه مو ما تاسو ایمانان دلوې ما چې د حکم سره زما د سترګو نوخ کې دلی دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وخ کې نور دلی دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمنی، هر فرمان د خزو سره د دشمنی، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې چې د جهالت او عقده د دوو په زړونو کې تاسو پوخ ځینې ولید او د دوو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوو په زړونو باندې، د دوو په سترګو باندې، او د دوو په غوګونو باندې. ولی وای دوی نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوی باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دوی حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، هم نشي تحمل نه لري او حق ګوري، منه ځکه چې دا الله پاک راند کړی دی او دا صفت الله پاک چالو لویل دی. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنوز د کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالی یا غټوالی یا غلیزوالی. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالی، غټوالی او غلیزوالی. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسوي کیږي، ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت څه ګوري؟ کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شته کتله ده او 4 لیټر چې دي حجم دي، نو ایم 14 ګرام سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرام په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړې وي، حجم یې 3 درکړې وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه قرار قرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله 100 نیمه ګرام ده او حجم یې 10 لیټر دی، نو ډی مساوي کیږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو، دا غوړسته کتله 90 ګرام را کړی ده، کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، دا غوړسته تقسیمو. ډی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10، 90 چې پر 10 ووي شي په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله 3 ګرام، د دې ټوټل کثافت 3 ګرام پر لیټر باندې. دا چې نو کدلته 130 کړی وي او دلته 70 کړی وي، 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 کړی وي کتله او لیټر 50 کړی، 200 پر 50 تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ ستاسو زه سوي دي که یا کوم چیر نوې زه سوي. یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنوز د کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې خوونکی څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د خوونکی د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیټره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړی شوی. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلی. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اټوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1912 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینس کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پو وو او په 1912 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دی. الکترونونه ډیر کوچنی ډیر لږ ډیر کم وزن لري په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي په هسته کې وجود لري پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي په هسته کې دي هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کیدلی هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري سپر چارج لرونکي ذرې دي دا هم په هسته کې دي دا یو هسته ده پروټون هم پکې دي نیوټرون هم پکې دي نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی بیا اوس راځو الکترون ته الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي په مدارونو کې وجود لري دا کچیر هسته وبولو د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي نو دا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشين کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې شاخري لیدل سوی دي دغه یو شکل لیدل سوی دي
او کی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي د درس په جریان کې په دې هم سره پوښو چې الکترون نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي ل ای توري نیوترون ل ان او پروتون هم ل پی سره ښودل کیږي
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د خبرونې دوام ته خره غلاست اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو په دې برخه کې خون کې په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات ته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا لیوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم د هر څه مخ کې لمړی کیمیا پیژنه چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر په خوانی نوم دی بیا هم دا رنګ وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شوو بدلونونو څخه بحث کوي او هم دا رنګ یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي، دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بریخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده، هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي، وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ دلته شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کوي. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نسی. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي. په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي، وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي، هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاند چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوو یا څو مختلفو عناصرو د یو ځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګ جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یو ځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګ اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي، وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو. یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالات رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خپریږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.